السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې افغان دولت وایي چې د استانبول غونډې ته یې چمتووالی بشپړ کړی. دغه غونډه چې تر اوسه دوه ځله ځنډېدلې، تر اوسه یې د جوړېدو نیټه نه ده اعلان شوې. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. امریکایي چارواکي وایي دا تیروتنه ده چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه تیته وپره کیږي او طالبان لنډ وخت کې واک ته رسیږي. د افغانستان د کابینې د یو پخواني غړي د کورنۍ دوه غړي په حبس محکوم شوي، او په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو 73 کلن پاکستاني وګړي خوشي کېدل تایید شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا تیروتنه ده چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه تیته وپره کوي او طالبان لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سه شنبه د امریکا قانون جوړونکو ته وکړې. دوی ویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي، او په خبره یې نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستانه وځي. په همدې غونډه کې امریکایي قانون جوړونکو له افغانستانه د هغو زرګونه کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستانه تخلیه شي، ځکه داسې ویره لري چې طالبان به یې ووژني. خلیلزاد بیا دغو افغان کارکوونکو ته د ګواښ کچه کمه بللې. بلورته د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکوونکي د موندنې پر سر د څه باندې 5 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړی. په هغې اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خپره کړه، ویل شوي د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکوونکي په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره لادراکه شوه. د اطلاعیې له مخې مایزل چې په پښتو یې هم خبرې کولې، درې کاله په دغه ولایت کې تیر کړي وو چې په کندهار پوهنتون کې د انګلیسي استاد ده هم وا. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په لسو کلونو باندې محکوم شول. د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دوه تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نمیږي، هر یو په لسو کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلي اندازې په ورکړه محکوم شول.
د ښاغلي قویم په خبره د همدې قضیې په تړاو د حامد حمیدي په نوم بل شخص په 2 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم شوی. د ده په وینا دا ابتدایي حکم دی او محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شورابک ولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې تر 70 سلنه پورې د جوړولو چارې پر مخ تللې دي. دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3000 هکتاره کرنیز ځمکو خړوبولو وړتیا ولري او د دې ترڅنګ به 6000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي.
د دغو کانالونو د جوړونې لګښت د دولت له پراختیايي بودیجې ورکول کیږي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د 73 کلن پاکستانی وګړي خوشي کېدل تایید شول. صفي الله پاراچا د سپتمبر د 12 د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل شلبي سالیوان بنس پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبه په ورځ خبر ورکول شو چې خوشي بشي. د سالیوان بنس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي، یوازې دا ویل شوي چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بالقوه ګواښ نه دی. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انتونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره مخامخ سره وګوري. دغه لیدکاته داسې مهال ترسره کیږي چې د نړۍ د دغو دو سیالانو روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په کړکیچن حالت کې دي. روسي چارواکو ویلي چې دغه دواړه لوړپوړي ډیپلوماتان د شمال قطب شورا د غونډې په څنډه کې ملاقات کوي. دا غونډه نن د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې جوړیږي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې میاشت د خپلو ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د احتمالي لیدو کتو په اړه هم خبرې وکړي. او فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي وړاندیز کړی چې د اسرایل او فلسطین د روانې جګړې د درولو لپاره د امنیت شورا یو پریکړه لیک صادر کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانی پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانویل ماکرون، مصری سیالی عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسي و پریکړه لیک هوکړه کړې. درې واړه هیوادونه په دریو مسلو هوکړې ته رسیدلي، لومړنی دزبند، دویم اوربند او دریم هم دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د دواړو لورو ترمنځ پرون هم جګړه روانه وه. فلسطینی چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 35 ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي دي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. زموږ دغه خبرونه په ویبپاڼه کې هم شته. د ویبپاڼې پته مو د آزادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د خبرونې ډیره برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام اورېدلی شئ، خو لنډه خبري برخه هم لري. د کې به واورئ چې که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست وایي د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډیدلې، تر کوچني اختر وروسته پلان شوې وه. دا چې اوس وروستي جزئیات څه دي، په دې اړه پام وکړئ. د سالم احمد صالح راپور.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله من دی چې د طالبانو هیئت به د استانبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپله کتنه کې د استانبول د غونډې پر چمتووالي هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار ښاغلی فضلی وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره سوه چې د طالبانو هیئت به د استانبول په غونډه کې برخه واخلي.
د ډېر هده پورې داسې معلومېږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصولې دپاره چې هغه یو پایداره سوله وي او د ملت ارزوګانې په هغه کې ساتل شوي وي، نو انشاءالله ولادي زموږ د خاصه پر آمادګي شته دې ته.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استانبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی سوی. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری وایي د استانبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک سوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه،
حکومت استانبول کنفرانس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استانبول پر غونډه کار روان دی، خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استانبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکی بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوې، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مخته ځي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پیل شویو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یوه ګونګ حالت سره مخامخ شوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر 23 دوام کوي. د امریکا مرکزی قمانداني پرون ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 43% بشپړ شوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې شوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړې، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان پر ولسي او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
و موردل چې افغان چارواکي وایي چې د استانبول احتمالي غونډې ته چمتووالی بشپړ شوی. بلورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره له دې چې د دوهې هوکړه لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د پریکون خبره شوې، خو دوی وایي چې طالبان لا هم له دغو ډلو سره اړیکې پالي. طالبان بیا دا تورونه ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په حصارک او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ایزه اداره د خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سرې میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشارې سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملا سوي دي.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوي ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسېږي، هغه مهاجرونو جمله نه کوم جهاد راغلي وي او دلته شهیدان سي بیرته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالېږي یا د پښتون میستو سیمو ته انتقالېږي د سوسل بیا چاپو واسطه باندې. دا په دې ځکه نه د موږ مهاجرینو نه موږ دلته مجاهدین لرو چې دلته جهاد کوي، خدمت کوي او د هیواد او ازادي په مبارزه بوخت وي. کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هیواد کې وي او دوی په انفرادي شکل راغلي وي جهاد ته.
خغلی مجاهد وای د دوی په لیکو کې بهرني اطبان نشته. هڅه موکړه په دې اړه د افغان سری میاشتې ټولنې نظر هم راواخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه هیواد په خلاف د افغان چارواکو د وروستیو توندو څرګندونو په تړاو احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې وسلې پرې ونوموي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې له دې چې د سندرو میلمانه پروګرام درته خپور شي، راځئ چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته کتنه در واورو.
هشت سب رسپانی ټینګار کړی چې د دولت عالی شورا لپاره مشورتي رول کافی نه دی. د لیکوال په وینا چې د دولت عالی شورا د 1999 کال د ثور د 28مې د سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړیږي چې موخه یې سیاسي اجماع ده. وړاندې راغلی چې د دغه اجماع د جوړولو دنده دا ده چې ولسمشر ته په ملي مسایلو کې سلا مشورې ورکړي او کړي به یې هم د سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو له منځه غوره کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تر مشورې هاخوا دغې شورا ته هیڅ واک نه دی ورکړل شوی چې دا د دولت عالی شورا لپاره کافی نه ده او په خبره یې باید ورته د پریکړو صلاحیت هم ورکړل شي، کنه د دوی په باور د دولت د عالی شورا مشورې به کوم ځای ونه نیسي. د ثور ورځپاڼې بیا له سیاسي مشرانو سره د ولسمشر له غونډو د یوې بخبري سرچینې له قوله لیکلي چې د دغې شورا د غړیو لیست د وروستي کېدو لپاره بحثونه روان دي او د دولت عالی شورا ډېری غړي به د سیاسي ګوندونو مشران وي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا معلومه نه ده د دولت عالی شورا به یوازې مشورتي رول ولري او که د پریکړو صلاحیت هم ولري. چې د سرمقال لیکونکي په وینا په دې اړه بحثونه روان دي. د سرچینې په وینا د دولت عالی شورا د غړیو نوملړ د همدې اونۍ په پای کې ورستۍ کیږي او په وینا یې د دغې شورا ډېری غړي به د ګوندونو مشران وي. پردي جنګیالي او پردی جګړه، دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د افغان ولس بچیان دي. د دوی د بېلابېلو لاملونو او پارونو له امله جګړې ته مخه کړی او دوی ته د مفکوره له بهر په ځنګړی توګه له پاکستان ورکړ شوې ده. خو د لیکوال په وینا په اصل کې اوس طالبان د سولې لپاره ډیر لیواله دي، ځکه په خبره یې کله چې بهرني ځواکونه مخ په وتو دي نو هغوی ته هر څوک دا خبره کوي چې له چا سره جګړه کوي او طالبان دې پوښتنې ته په بنیادي توګه ځواب نه لري. ورسپانې همدارنګه ادعا کړې چې اوس له همدې عمله د طالبانو په جامه کې او د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړې توګه پاکستانیان جنګ کوي. لیکوال